پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزیر وای د جنسی ځورونې په اړه د یوې پولیسي شکایت څېړل کیږي. ساعت د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې دي سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د کندهار سپین بولدک چمن لار نن د دواړو غاړو د مسافرو د پلي تګ راتګ او موټرو په مخ پرانستل شوه او د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې دي سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د دغو خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړي چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په رابطه لیکلی دی. ښاغلي خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده چې امین ته به مناسب درناوی داوي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سمدستي راکم کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالباقي امین د چهارشنبې په ورځ د کابل په کمپنۍ سیمه کې د هغه په موټر د یو لګول شوي یا چسپکي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه پر نوموړي د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو او حکومت دواړو پر نوموړي برید غندلی دی. د کندهار سپین بولدک چمن لار نن د دواړو غاړو د مسافرو د پلي تګ راتګ او موټرو په مخ پرانستل شوه. دا خبره د کندهار د والی ویاند احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي احمدی په خبره پرون د افغانستان او پاکستان د کمیسارانو ترمنځ په صفري نقطه کې تر یوې ناستې وروسته پریکړه وشوه چې د سپین بولدک چمن لار دی د مسافرو د تګ راتګ په مخ په دایمي توګه پرانستل شي. دغه لار شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه او یوازې په وقفهیي ډول پرانستل کېده. شل ورځې مخکې د دغې لارې په دواړو غاړو کې د ایسارو مسافرو تر پاڅون وروسته د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ 4 ساعته جګړه وشوه چې پکې د افغانستان خواته 15 کسان مړه او 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ بورډ په نویو معرفي شویو غړو کې محمد نبی د ګڼو خلکو او رسنیو پام ځان ته اړولی. محمد نبی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی او تر څنګ یې د بورډ د غړي په توګه معرفي شوی. د کرکټ ګڼو مبصرینو او مهمو خبري ویبپاڼو د محمد نبی په ټاکل کېدو راپورونه او خبرونه لیکلي. کرکټ انفو لیکلي محمد نبی چې له ټیسټ لوبو استعفا کړې او یوازې یو ورځنۍ او شل اوریزې لوبې کوي، داسې وخت د بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی چې د کاریبین پریمیر لیګ په لوبو بوخت دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی، د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی، په ولسی جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح لوی سلاکار هارون میر د بورډ د نوي غړو په توګه وټاکل. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو، قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پنجشنبه د احتمالي مسمومیت له امله د سایبیریا یو روغتون ته وړل شوی و، اوس کوما ته تللی. دا خبره د هغه ویاندې کیرا یارمش نن په ټویټر باندې لیکلی. اغلی یارمش لیکلی دی چې الکسی ناوالنی د روغتون په عاجله څانګه کې بستری دی او پولیس پرې څار لري. هغې په خپله ټویټر پاڼه باندې دا هم لیکلی و چې ناوالنی له سایبیریا څخه موسکو ته پرواز کوو، کله چې د هغه وضعیت ښه نه و الوتکه اړ شوه چې بیړنۍ ناسته وکړي. اخوا د بریتانیا ګاردن ورځپاڼې د هغه ډاکټر په حواله چې ښاغلی ناوالنی تر درملنې لاندې دی لیکلي چې د الکسی ناوالنی وضعیت ښه نه دی. نوالني 43 کلن دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي. نوالني په تیرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او د روسیې په ولسمشرۍ ټاکنو کې له کاندیدۍ هم محروم شوی و. او په امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د ده په خبره د تیارو فصل باندې به غلبه وکړي. نوموړي چې د دغه ګوند رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی شي د نومبر د درېیمې نیټې ټاکنو کې به ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. جو بایدن او د هغه مرستیال کمالا هاریس د امریکا په اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا کاندید دی سخت انتقادونه کوي او په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په هغه باندې لفظي گزارونه کړي وو او ویلي وو چې امریکایان باید د ډیموکرات ګوند استازو ته او کاندیدانو ته رای ورکړي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنوي چارو وزیر وایي د جنسي زورونه په اړه د وی پولیسي شکایت سیړل کیږي. آیا هنل چابهار بندر استل شوی؟ په دې موضوع د یو مفصل راپور ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. په کونړ کې د هغه محصل کې صدر اورو چې له ماشوم توبه لزده کړو سره کار کوي.
بیا کور ما تر په اړه یو ساری کې راز دا کولر راوړو دا غین ارسته چې بیا زو پانتون ته مزات نیو وجو ګور سلی او نیم سل لپی کې ګین دا غین دا پچی
د خبرونه دوه منی مایمو روختیا د شوان شتمنی پروګرام ته ځانګړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې ښځې له لورې شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده چې باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکوونکې فاطمې احمدي ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمیر مسؤلانو له لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل خاطر پردې سورو.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمندې فاطمه احمدي تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منصبینو ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړی چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نو موړی وایي په دې اړه یې څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ پورته کړی خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. هغه وایي
اوما د بعد از کې مثلا ایګاپا شوت ایم مشکلات شوت
تاریخ 6 دغه خبري وشوې د زمري میاشت شپږم نیټه و چې مدیر صاحب له ما نامشروع غوښتنه وکړه او ما د زمري میاشت په 22 نیټه د جنایي جرمونو تحقیقات ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیو. په خاطر کې
کارمندای فساد
اداري را امي ادم خرید د فاطمه په څیر ډيري خزينه پولیس شته چې د افغانستان د پولیس پولیکو کې دندې پر مخوړي. مونږ هڅه وکړه چې د لاډیرو معلوماتو لپاره له اغلی فاطمې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډیره مهمه ده. دی وی زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه خپل څېړنې کوو. د کشف امیر په دې برخه کې پختل شوی دی. پولیس یو شمیر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې پرې وشي خو له بده مرغه د نوموړي ټلیفونونه بندي. د افغانستان د افغان خزینه پولیسو لوري د لومړنۍ ادعا نه ده. لدې وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمیر خزینه پولیسو لوري اړوند ادارو ته شوي وي. اوس مهال د افغانستان په پولیسو کې د خزینه پولیسو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلی فاطمې لوري دغه ادعا په داسې حال کې کیږي چې لدې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلو وه چې روان دي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لکو ته شاوخوا 6000 خزینه پولیسو نور هم اضافه شي.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه په دوام کې د چابهار بندر په ارتباط هم یو راپور لرو. په د دې بندر په اړه ویل کیږي چې هند له هغه برخې ایستل شوې ده چې ټاکل شوې و له دې بندر د افغانستان تر زرنج پوری د ریل کرخه جوړ شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکړي. نوموړی چې د دغه ګوند رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د درېیمې نېټې ټاکنو کې به ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور برابر کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
جو بایدن د دیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د ده په ټکو د دیکتاتورانو سپکوونکو ورځو ته به پای ورکړي. بایدن ویلي دای به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره هم یوه ملي ستراتیژي جوړه کړي. د دیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګره د کرونا وبا له کبله په آنلاین ډول جوړه شوې وه. بایدن د دغه کنګرې په درېیمه ورځ خپلو پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې له خپلو متحدانو سره به درېږم، خپلو مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسېدلې. د بایدن د دغو خبرو اشاره په ظاهره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ده د ټاکنیز سیال او اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوستانه اړیکو ته وه. بایدن ویلي د کرونا ویروس په وړاندې د ډونالډ ټرمپ تګلاره له دغه وژونکي ویروسه د امریکایانو په وژلو کې په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نه بخښونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووهه. هلته د پولیسو لخوا د یو تور پوستي له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد یا امریکا د ټوټه کېدو له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي د ښهوالي لپاره به یې کار وکړي او دای به د روښنایي ملاتړی پاتې شي نه د تیارو. د ډیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلوبه وشوه او اورچېدونکې ګولۍ آسمان ته پورته شوې او دا د جو بایدن په سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه، ځکه چې بایدن له دې وړاندې هم دوه ځله ټاکنو ته درېدلی خو تر دې حده مخته نه دی تللی. په کنګره کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هرس ویلي چې دا ځل و اویا کلن بایدن د خپل ګوند تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګره کې د دغه ګوند رسمي نومان په توګه اعلان شي. ټرمپ له دې وړاندې هم کمپاینی غونډې کړې. د اګست په شلمه د خپل کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې جو بایدن او د دوه سنۍ سیال یو سخت دریزه چپای دی او خبرداري ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو په شخصي عاید به مالیه لوړه او په خارونو کې به نارامۍ زیات شي.
ډیر مننه اسدالله لودینو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دیموکرات ګوند د نومان جو بایدن د څرګندونو جزئیات اورول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ابو بکر هغه هلک چې له ماشومتوبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده خو ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی دی. د چې د کونړ په مرکز اسر آباد کې اوسي وای هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلې دو مخ کې دکاندارانو ته لوي چيني پاکي او بوري او له هغه وروسته درس ته ځي. ابو بکر وای په کار کولو کې شرم نشته خو نور ته لاس نیول د انسان عزت او غرور لمنځوړي. د دې موضوع تفصيل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوڼ دی. په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیږي. دی چې د خپل لاسی کراچی ترڅنګ ولاړ دی په کیند لاس د تندی خوله پاکوي وای له کوچنیوالی ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته راپغاړ یم ساری کې راز دا کولر راوړو د هغې نه وروسته چې دی بیا زو پوهنتون ته بس دا اتنیمو بجو پورې سل یو نیم سل روپۍ کېږي دغې نه دا پچې دی سې نه کېږي دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتی یم تم نهم کال مې روان دی منګه دولس نفر ایستو
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي د ته د شاخه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم ساری کې مې کار کوو بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پوهنتون لومړی سنف کې یم دویم سمستر مې دی زه پښتو ادبیاتو کې یم بس زه دا هیله لرم چې الله پاک چې دی ما دې پوهنتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته یو ښه وظیفه راکړي چې دې سخت او دغه چې دی هغه بدله ما ته الله پاک راکړي.
دی په هر تورتم پسې د رڼا په تمه دی او وایي د ښه ژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت دی چې د ابوبکر په څیر پکې ډېر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول سوال کول په سین یا خوړ کې شګه راویستل دیاړي کول د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاري شدید حالات دی هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترسره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې. ځینې کتونکي د ایران د پرېکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخیل دی. له لنډې خبرتیا وروسته د دې موضوع تفصیل اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړه کړي د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لورې د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلی دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 450 میلیون ډالره لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند ایستل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدای شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د RSIS د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لاره وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران په خپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ترانسپورت او ښاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چارې پرانیستې. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه یې اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکی په پراخېدو دي، لدی عمل هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي او لدی عمل د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوي، ګل دي عمله هوې چابهار د پروژې نه شاته شوې دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغه غواړي چې دغه خلا پر کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گزاری کوي چیرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتی مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلای شي.
ښاغلی یوسف زای همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند د ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړ. د سولې او شخړو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې یا اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنی برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړی ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې ایستل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خبريږي چې چین له ایران سره د یو لوی موافقې په درشل کې دی. د دې پښتني جواب په سنگاپور کې د آر اس آی اس د چیرنیز مرکز چیرونکو اغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان سره وغواړي خپل لارې پرې بندوي او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتی مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. د دې هرات د امنیتی دیالوګ په و مغوند کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپل غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټیکې ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د زرنج دلارام های وی
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو لکبله هند په چابهار کې فعالیت و دراو. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې دا سیناتایټ شیبی راپورونه هم خبره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبل اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیا او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
تاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زیم لکنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پریږدم. زما هله د افغان حکومت څخه زغره ده چې دا د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرند کې من ولایت مدالي ول سالي څخه نظام غوړي دي. پروژه د موږ ټول سالي کې مشکل مداري د اغلې دي چې دي دا چې دي چې په پام مخانه ولي سړکاني ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمه د مسولینو څخه یاد ولایت مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غو سره دوری وي چې دا چې راځي چې ولي دي مسلمانان خپل مکانان خپل مطران کوره د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا
پیغام باید تر مسلمانانو پر ورسیږي. سلام. زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالی څخه سره په تماس کې يم. زما اله ورغو زده چې دغه ناکه بوتان او تومات یو په بل پسې به څوک ونه کی څوک وایي چې د ندالی ولسوالی پر چاري باندې ازغلاوي کیږي یک فلان یا بل کی یا بل کی دا کم کسان دي هغه کسان دي د طالبانو ملګری دي کم کمانډان چې اوس په ندالی ولسوالی کې قرار لري ډېر شامت رسلی ندالی ولسوالی چار چار پر کور باندې پوسټر کول باندې او زه ټول منډ کې محفوظ دي خوندې دي نو کوم باندې چې چار چار طالبانو بلبلی نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي دا معلومه خبره ده چې بوتان دي تبلیغ دي څوک باید په چا پسې ونه کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.